Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنی خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1909 نویم کال د چنګاخ یو لسمه د 2020 کال د جولای لومړۍ نیټه وړاندې په پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه د افغان حکومت خپلواکي څېړنې وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د دوی په بېپري پلټنو کې څرګنده شوي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسیدلي. دا مدثر موضوع ده، نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مرکزي سره غږېدلی او پر هغې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانا پونتو کورفو ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. او سپینی مانی ویلی چې د امریکا استخبارات ولسمشر ډونالد ترامپ ته پر روسیا د تازه لګیدلو تورونو په اړه معلومات ورکړل شوې دي. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جون پر دیرشمه پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مراکشي سره غږېدلی او پر هغې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. د پومپیو له ټویټر څرګندېږي چې دا خبرې د دوشنبې په ورځ شوي. مایک پومپیو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې پومپیو له ملا عبدالغنی برادر سره په ویډیو کانفرنس کې په افغانستان کې پر امنیت او په امریکا کې د بندي بشر نوروزی په برخلیک خبرې کړې دي. شاهین پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي برادر د بشر نوروزی او په ګوانتنامو کې د ټولو افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشر نوروزی په 2008 میلادي کال کې امریکا ته د مخدره موادو د قاچاق له طالبانو او القاعده سره د ارتباط په جرم په عمري قید محکوم شوی. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتاکورف ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. هغه پرون د جون په دیرشمه په ټویټر ولیکل چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلو کمیسیون له پخواني مشرې سیما سمر سره یې په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې. د ناټو ملکی استازي لیکلي د سولې لپاره په هڅو کې د ټولو اړخونو ګډون به پایدار سول راولي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدني فعالانی او یو شمېر فعالان شکایت کوي چې د سولې لپاره پر روانو هڅو کې د ښځو برخه کمزوري ده. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د مذاکرو په یوشت کسیز پلاوي کې 15 ښځې شاملې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران وژل شوي دي. د وزارت ویاند فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ماښام د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. وسلوالو طالبانو په قیصار کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه. په دې پیښه کې د طالبانو دوه قمندانان قاري عبدالله او قاري عابد ووژل شول او یو وسلوال زخمی شو. په قیصار کې د حملې په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. په جلال آباد ښار کې پرون د سه شنبه د جون په دیرشمه د چسپکي ماین چاودنه وشوه. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې چاودنه د ښار په کاخیل پلازا کې شوې او له امله یې دوه موټر سوځېدلی دي. په چاودنه کې که څه هم چا ته د سر تاوان نه دی رسېدلی، خو خوږیاڼي ویلي په اکاخیل پلازا کې اور لګېدلی دی. د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا استخباراتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته پر روسیا د تازه لګېدلو تورونو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون په 16 په یو راپور کې وویل روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره جایزې ورکړي. تر دې راپور دوې ورځې وروسته واشنگتن پوسټ وویل داسې شواهد شته چې د روسیې د انعام لپاره پر امریکایي ځواکونو حمله شوې او ځینې کسان وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کایلي مک انانی پرون وویل استخباراتو ادارې ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د دې مسلې په اړه وضاحت ورکړی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر، د سپینې ماڼۍ د چارو د ادارې مشر او د ملي امنیت مشر پرون په دې اړه د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو ته معلومات ورکړل. خو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازو د امریکا له استخباراتي ادارو غوښتي چې ټولو ته دې په عمومي غونډه کې معلومات ورکړي او باید دا پرېکړه وشي چې د روسیې لپاره به د دې کار عواقب څه وي. د روسیې حکومت او طالبانو د واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز معلومات رد کړي دي. نن د جولای لومړۍ د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه لري. اروپایي اتحادیې پرون ویل چې کاناډا، مراکش، نوی زیلانډ، رواندا، سربیا، جنوبي کوریا، ګرجستان، استرالیا، الجیریا، تایلند، تونس او اوروګوای په خوندي یا مسؤون زون کې شامل هیوادونه دي او وګړو ته د ورتګ اجازه ورکوي. خو د امریکا متحده ایالات یې له دې اعلانه مستثنا کړي ځکه هلته د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. د اتحادیې اوشتو استازو پرون ویل په امریکا، روسیا، برازیل، هند او ترکیه کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې دي او وګړي اروپایي ټولنې ته د سفر اجازه نه لري. اروپایي ټولنې ویلي له چینه به د وګړو ورتګ ته هغه وخت اجازه ورکړي چې د چین حکومت له اروپا د مسافرو پر ورتګ بندیز لیرې کړي. اروپایي اتحادیې د سفر د اجازې راپور هره میاشت دوه واره نوی کیږي. نوې کوي هغه هیوادونه چې اروپایي اتحادیې په مسؤون زون کې شامل کړي او د وګړو لپاره د سفر ازادي اعلان کړي باید د اروپایي اتحادیې خلکو ته د ورتګ اجازه ورکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 22. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 40. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 38، ټیټه 20. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 20. او جلال آباد اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 28.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولی شئ د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې یوناما ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګند شوی چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت زیان اوښتی. دا خبره وروسته له هغه وشو چې د هلمند په سنګین کې ملکیانو ته تلفات اوښتي. خو په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قومندان دا پیښه رد کړې ده.
چون دا د بازار سیمه ده، ګڼګونه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردومه.
ویل کېږي په دغه برید کې چې د هوان مرمۍ پکې ویشتل شوي او خلکو ته زیان اوښتی، شاوخوا 30 کسان مړه شوي دي. ملګرو ملتونو د روسیا او چین په ګډون پر یو شمېر هیوادونو تور پورې کړی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې تر نامه لاندې د بیان ازادي محدوده کړې. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري شورا مشره میشل بشلت وویل
In the Russian Federation, China, Kosovo, Nicaragua, many other countries,
روسیه، چین، کوزوو، نیکاراگوا او ځینو نورو هیوادونو خلک ګواښلي او له چارواکو یې د پښتنو څخه پاتې راوستي. د ژوند رنګونه به هم درته خپاره کړو.
خانی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم، مرزا نظر، میرمن پروین و داخلک و رسلغه سه آرشیب دی رادیو افغانستان ایجاد شو. پقی که اولین خواندن چه
بیا مام سهر بخیر رازو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د افغانستان له حکومت غوښتي چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه خپلواکې څېړنې وکړي. یوناما پرون د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خپره کړه. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسېدلي. خو د 215 اتل قولي اردو قمندانۍ د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې. د 215 میوند قولي اردو قمندان هم ویلي چې افغان ځواکونو دا کار نه دی کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما ویلي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان باید د ملکي خلکو په سیمو کې جګړه بنده کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه ویلي چې د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوي چې پر وسلوالو طالبانو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه خپلواکې پلټنې وکړي. یوناما ویلي چې څو معتبرو سرچینو ورته تایید کړي چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو پر وسلوالو طالبانو په ځوابي ډزو کې د هاوان ګولۍ توغولې وې، خو هدف یې نه دی ویشتلی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دوشنبې په ورځ په هلمند کې په سنګین ولسوالۍ کې په دې پیښه کې 3 تنه مړه شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. خو وروسته د لشکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې د مړو شمیر ډیر شو. ډاکټرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې د مړو شمیر شایي لوړ سي، ځکه د یو شمیر زخمیانو وضعیت خراب دی. د ازادي راډیو د خبریال پوینه په سنګین کې د ورستې خونړۍ پیښې د قربانیانو او زخمیانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. خو په لشکرګاه کې پرون یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. د مظاهره چانو شمیر زیات نه و. شای د هلمند د سختې ګرمۍ، د خراب امنیت یا د کرونا ویروس د وبا ویره وه. خو هغوی په وینو لړلي څادرونه او د سوځېدلو جامو ټوټې غوړولې وې او موږ څوک وژنې او ولې مو وژنې نارې وهلې. مدني فعال نظر محمد رودی د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه وویل:
دغه زموږ د ملت څخه په کټ د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی، نو دغه حالت نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دی او پرېږدي مو نه په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
د هلمند د والی دفتر ویلي چې د سنګین ولسوالۍ په زاړه بازار کې د خلکو په میله کې څو راکټ ولګېدل او بیا د چاودیدونکو موادو موټر انفجار وکړ. په هلمند کې د 215 اتل قولي اردو قومندان ولی محمد احمدزی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دوی قطعاً په دې مسله کې لاس نه لري. هغه ویل چې په دې زاړه بازار کې د وسوالو طالبانو چاودیدونکي مواد جوړیږي.
دوی سخونه وي، همیشه انفلاکه مواد راوړي. دوی سره خارجي همکارانو سره دي چې دوی سره کومک کوي په ساخت او ساز د دې راکټو کې چې د دوی بلګې موږ مخکیم په لاس راغلي دي او مطبوعات ته مو دا ښوولي دي. بیا هم ازیرو چې دا مطبوعات ته وښو چون دا د بازار سیمه ده، ګڼه ګوڼه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردوم.
خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو لخوا خبرې کوي رسنیو ته ویلي چې د 215 اتل قولي اردو ځواکونه د دې پیښې مسؤلین دي او دا سیمه یې ویشتي ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د رسنیو مسؤل ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي خلکو داسې تلفات د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. په هلمند کې پرونیو مظاهره چانو د افغانستان له حکومت غوښتنه کوله چې په سنګین کې د وروستۍ پیښې په اړه بې پرې څېړنه وکړي او پر طالبانو یې غږ کول چې دوی پر بد حال دې رحم وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د اپریل په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې د 2000 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 533 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي وو. د یوناما په راپور کې ویل شوي وو چې حکومتي ځواکونه او سوال طالبان د داعش د خراسان ډله او نور اړخونه د دې تلفاتو مسؤول دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې مرالی بشیر وړاندې کوي.
کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اینډ میل په خپله اخري ګڼه کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغني برادر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د خبرو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی: په داسې حال کې چې طالبانو ته د روسیې د پیسو په اړه بحثونه زیات شوي دي، پومپیو د طالبانو د یوه چارواکي سره خبرې کړې دي. د ګلوب اینډ میل په لیکنه دا خبرې په داسې وخت کې شوي چې په واشنگټن کې د روسیې لخوا طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو ورکولو د موضوع په اړه د ترامپ د خبرېدو د دقیق وخت اړوند پوښتنې مطرح شوي دي. ورځپاڼې په قطر کې د سیاسي دفتر د ویاند سهیل شاهین له قوله لیکلي، پومپیو او ملا برادر د دوشنبې په ورځ ناوخته له یو بل سره خبرې وکړې. سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې په ویډیویي بڼه وسوې. ګلوب اینډ میل لیکلي چې پومپیو پر طالبانو فشار راوړی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او همداراز د توافق پر عملي کولو یې خبرې وکړې چې دواړو لوریو په فبروري میاشت کې په دوحه کې لاسلیک کړه. دا ویډیوي خبرې همداراز په داسې حال کې سوي چې د افغانستان سولې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته سفر دوام لري. دی پرون د سې شنبې په ورځ په ازبکستان کې وو او ټاکل شوی و چې هغه ورځ ناوخته یا نن سهار اسلام آباد ته روان سي او وروسته دوحې ته ولاړ سي. ټاکل شوی د ښاغلي خلیلزاد کابل ته د تک پر ځای له افغان چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي، چې د ګلوب اینډ میل په وینا لامل یې په کابل کې خپور شوی کورونا ویروس دی. ګلوب اینډ میل لیکلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق عملي کول یو حساس پړاو ته ننوتلی. که حکومت او طالبان په دې توافق کې د بندیانو د راخوشي کولو پر موضوع ژمنې عملي کړي، بین الافغاني خبرې به په جولای میاشت کې پیل سي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله له ځنډ سره مخامخ شوې. د موافقې له مخې ټاکل شوی و افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان به د افغان حکومت 1,000 بندیان راخوشي کوي، خو تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4,000 او طالبانو د حکومت شاوخوا 900 بندیان راخوشي کړي دي. ګلوب اینډ میل د سهیل شاهین له قوله لیکلي چې ټویټ یې کړی چې د دوشنبې په ورځ ملا برادر په خپلو تلیفوني خبرو کې د طالبانو تر کنټرول په لاندې سیمو کې د حکومت د نوي پوستو په اړه شکایت وکړ او پومپیو وویل چې واشنگټن غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو شاهد وي. د هیل خبرونې د هغه راپورونو په اړه لیکلي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبې په ماښام وویل د هغو راپورونو کرهوالی یې نه دی معلوم کړی چې ګواکې روسیې دې د طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته پیسې ورکړي وي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا د دفاع وزارت وایم جاناتن هافمن په یوه اعلامیه کې ویل، پرته له دې هم موږ په افغانستان او ټول نړۍ کې د خپلو ځواکونو خوندیتوب او امنیت ته ډیر جدي پام کوو او له همدې کبله له احتمالي خطره د دوی د ژغورلو لپاره تدابیر نیسو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یک شنبې په ورځ راپور ورکړ چې استخباراتي ارزونه شي چې د روسیې د پیسو په نتیجه کې امریکایي پوځیان وژل شول او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د سپینې ماڼۍ لوړ پوړي چارواکي د استخباراتو په دې راپور خبر و چې روسیې د 2019 کال په لومړۍ کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي.
د برچی د ملي سلبستري زرو وختون وضعیت لا هم نه دی عادي شوی. په دغه وختون باندې د بریدګرو برید کړی و چې د 14 میندو دوه ماشومانو په ګډون 8 کسان ووژل شول او تر هغه وروسته بي پولي ډاکترانو د دغه وختون په زیږنتون کې خپل فعالیت ودراوه. د دغه وختون مشر وایي د کارکوونکو او ډاکترانو د کمښت له امله نشي کولای د تیر په شان په دغه وختون کې د خزینه ناروغانو درملنه وکړي. په دې اړه نور راپور له فیروزه عزیزی اورو.
پینځه سال وخت ورځې مخکې درې بریدګرو د کابل په لویدیځ کې د شتبرچی سیمه کې د ملي سلبستریز روغتون پر زیږنتون حمله وکړه. د دغې خونړۍ حملې له امله بې پولي ډاکټرانو په دغه روغتون کې خپل فعالیت ودراوه. اوس د دغه روغتون مشر عتیق الله قاطی وایي دا مهال یوازې څو ډاکټران او نرسان په دې برخه کې کار کوي.
پرته له شکه چې د ام اس اف ډاکټرانو چې دلته یې کار کاوه ښه امکانات یې په واک کې درلودل. موږ له روغتونونو روغتیايي کارکوونکي او ډاکټران دلته په خدمتي توګه ګمارلي دي. هیله لرو چې د عامې روغتیا وزارت له لوري کارکوونکي استخدام سي، ځکه د میندو او ماشومانو د برخې ملاتړ ته اړتیا ده.
روغتیا د دغه روغتون له ناروغانو ده. نوموړي وایي دا مهال ډاکټران ښه خدمات وړاندې کوي، خو په یاد روغتون کې یو شمېر ډاکټران بیا وایي چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه روغتون یوه ډاکټره شریفه حسرنایی ازادي راډیو ته وایي نسي کولای د تیر پشان سیات ناروغان ونیسي، ځکه په خبره د کارکوونکو او ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي.
پرته له شکه د ام اس اف ډاکټرانو نشتون خپل اغیز لري. موږ د مسؤلیت د منلو لپاره چمتو یو، خو په دومره موده کې د روغتون بندیدل د دې لامل وګرځیدل چې د ناروغانو مراجعه کمه شي.
د دغه روغتون یو شمېر کارکوونکي بیا وایي چې هیڅ ډول ګواښ به د دوی د فعالیتونو پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. د ملي سلبستریز روغتون قابله فوزیه روف:
هیڅ ګواښ به زموږ د خدمتونو وړاندې کولو په وړاندې خنډ ونه ګرځي، دا زموږ ژمنه ده.
له دې سره په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر یا صرف د چلډرن ویانده مریم عطایی له بې پولي ډاکټرانو غواړي چې په دغه روغتون کې خپل خدمتونه بیرته پیل کړي.
لبد مرغه پر ملکیانو او روغتونونو حملې د دې لامل شوي چې روغتیايي کارکوونکي له خدماتو رسونې زړه توري شي. د داسې یو روغتون تړل کېدل چې په دې وخت کې خلک د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره اړتیا لري د اندېښنې وړ ده. هیله لرو چې ام اس اف په دې اړه له سره غور وکړي.
انتحاري بریدګرو یوه نیمه میاشت وړاندې د دغه روغتون پر زیږنتون حمله وکړه او د شپاړس میندو، دوه ماشومانو او د دغه روغتون یو شمېر کارکوونکو په ګډون څلیرویشت کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. د دغه پیښې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې ده. دغه حملې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول او د بې پولي ډاکټرانو برخې خپل یولس ډاکټران او درې سوه شپېته کارکوونکي له دغه روغتونه وویستل. اوس په دغه روغتون کې تر ټولو ستره ستونزه د دغه روغتون د خدمتونو په وړاندې کولو کې د ډاکټرانو کمښت دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکو تر حملې وروسته د دغه روغتون د وضعیت په اړه د نظر له ورکولو ډډه وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګست. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بشري حقوقو د شورا مشر میشل بشلیت د روسیې او چین په ګډون پر یو شمېر هیوادونو تور پورې کړی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې تر نامه لاندې د بیان ازادي محدود کړي او پر خلکو یې سانسور لګولې. میشل پرون د جون دیرشمه هغه بیانونه هم د اندېښنې وړ بلل چې امریکا خبریږي او د کرونا ویروس په اړه شک پکې څرګندېږي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زی راپور کې.
د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر په داسې حال کې دا خبرې کړې چې په امریکا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په بې ساري ډول زیاتې شوې دي. له دې امله د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو د رستورانتونو، بارونو او کوچنیو تجارتونو د بیرته بندولو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر پرون په جنیوا کې د دې ادارې په څلور څلوېښتمه غونډه کې پر نړۍ د کرونا ویروس د وبا د اغېز په اړه خبرې وکړې او تازه معلومات یې ورکړل. هغې وویل چې روسیا، کوسوا او چین په هغو هیوادونو کې دي چې د ژورنالیستانو، مدني فعالانو، بلاګ لیکونکو او نورو داسې کسانو پر ضد یې تهدید زیات کړی او هدف یې دا دی چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر هڅو د انتقاد مخنیوی وکړي. میشل بشلت څرګنده کړي چې سانسور او د بیان د ازادي تهدید د هغو معلوماتو د خپرېدو مخنیوی کوي چې د کرونا ویروس پر ضد د رواني مبارزې لپاره ډېر مهم دي. بالعکس د بشلت په باور حکومتونه باید د خپلو خلکو سره د معلوماتو د ازادۍ د اصل پر بنا حقایق شریک کړي او په منظم او دوامدار ډول معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشري ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو، برازیل، پرونای، نیکاراګوا، تنزانیا او بیلاروس په څیر هیوادونه د اندېښنې وړ دي، ځکه داسې بیانونه ورڅخه خپریږي چې د کرونا د ویروس د وبا حقیقت ردوي او پر تاسې اساسي مسایلو د نظر اختلاف د وبا لا زیاتې خپرېدا ته لاره جوړوي او د دې وبا د له منځه وړلو لپاره پر هڅو منفي اغېز کوي. هغې پرون په جنیوا کې وویل چې د کرونا ویروس د لومړیو پیښو له سبته تر شپږو میاشتو زیات وخت تیر شوی دی او دا واضح شوی چې دا وبا د نړۍ سولې او پرمختګ ته تهدید پیښوي. مشل بشلت د لژکیو په اړه په خبرو کې دا وویل چې هغوی به نه یوازې دا چې د کرونا د ویروس وبا له اقتصادي او ټولنیزه پلوه ډېر خوښ کړي، د درملنې په وخت کې به د هغوی پر ضد د رنګ او توکم پر اساس تبعیض تلفات زیات کړي. هغې له کرونا ویروس سره په مبارزه کې پر دې چې تبعیض وژونکی دی او خلک د هغوی له ټولنیزو او اقتصادي حقونو محرومول وژونکی دی ټینګار وکړ. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د راپور په حواله چې پرون ماښام خپور سوی ویل کېږي چې په تېره یوه شواروز کې د کرونا ویروس 240,000 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دا څرګندوي چې لږ تر لږه په امریکا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې د زیاتېدو په حال کې دي.
د خبرونو لاندیز ته راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جون په 13 پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مرکچي سره غږېدلی او پر هغه فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونتاکورفو ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران وژل شوي دي. په جلال آباد کې پرون د چسپکی ماین چاودنه وشوه چې له عمله دوه موټر سوځېدلي، چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا استخباراتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته پر روسیا د تازه د لګېدلو تورونو په اړه معلومات ورکړي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د جون په 16 په یو راپور کې ویلي و روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره جایزې ورکړي. د همدې مسایلو په اړه استخباراتو ولسمشر ترامپ ته معلومات ورکړي. او لنن د جولای لومړۍ څخه د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه لري. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. همدارنګه په فیسبوک هم تاسو ته دغه خبرونه خبرو.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو په دې مارکه کې د ملي رادیو تلویزیون له پوخانی کارکونکي محمد صدیق ظریفی سره غږیږو.
استاد کدارت وایي چې دغه خواندن چې اوس تاسو اورئ دا د چا په غږ ده؟
دا سندره چې تاسو اوس واورېدله دا د میرسلام په آواز کې.
د اول ځل لپاره له راډیو نه کومه سندره خپره شوه؟
خوني هنرمندانش که فرزن استاد قاسم، مرزا نظر، میرمن پروین و دا خلک و رسله از آرشیو د رادیو افغانستان ایجاد شو. پغه که اولین خواندن چې شماره د آرشیف خوړلې ده او راجستر شوې ده په آرشیف کې د خاتم آواز ده اوس به د امیل دانی دانی کمه تاسو
بله همداسې تاسو ویلې اوس به د امیل دانی دانی کمه لږ برخه خو راته واوروئ.
ولې نه
جنگونه تیرسول یو وخت چې راغی چې موسیقي بخي منو دا په خانه موسیقي دا متڅنګ دلته وساتل
اول خدای یارشیب د کار کوون کو زحمت او فضل د خدای نور آرشیب نیموګر هیڅ لاس نه ده خانه لای اینجا کجای
یعنی چه غرض سره ونک
چه غرض سره ونک
په خانه شین تر وسه
تر وسه
لدی پس بم ساتل کیږي
خدای مهربانه ده چې وساتل سي
بله مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده تر بل نیم ساعته به بیا زه ستاسو خدمت ته راشم خو اوس چې وخت په افغانستان کې د سهار 9:30 بجې کېږي مایک سید سمی عباس تاسو پارم څو دری پروګرام